द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستڑی مشی دا دا وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو دے پاکستان کے دے وقت دما خام شپگنی میں شپگ بجے افغانستان کے دما خام پنزنی میں بجے او دلتا واشنگٹن ڈی سی کے دا سہر آتا بجے شیوی دی دے توار رز دا کال دے دوزر پنزل لسم دا دسمبر دا میاشت شپگ منیٹا دا دا ڈیو ریڈیو یو ساتا خبری خبرونہ کے زا انیلا خالد
او زا ارباب محمود
تاسو تا ہر کلے وایو اول راندی کو دا خبرون سر ٹکی
د امریکا صدر باراک اوباما به د کالیفورنیا ترهګر پیښې وروسته نن کام ته وینا کوي چې په هیواد دننه د ترهګر دغه رنګ پیښو مخنیوي لپاره څه تګلاره لري او بل خوا د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان د پاکستانی زنانه تاشفین ملک د امریکایانو د وژنې خندنه کړې
چې د جمعات او د سکول خبره راشي نو پاغې کې به څوک نو ماشومان استادان مزګزار
د پښتنو په خاوره ترهګرو د لاسه وجلې شوي عام خلکو امنیتي قواو او خبریالانو ته په یوه غونډه کې د عقیدت پر زمنې نن وړاندې کړې شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین دغه غونډې ته ویلي دي چې د پښتنو وینه به بې ځایه نه ځي
چې د جمعات او د سکول خبره راشي نو په هغې کې به څوک نو ماشومان استادان مونځګزاره ظلمي بوډاګان زنانا لہذا موږ ټول شهیدانو ته سلام پیش کوو.
د سور صلیب نړیواله اداره وایي چې شام کې هڅه کوي داعش تندرو وډلې ولکې لاندې د مشکل سره مخ خلکو ته کومک ورسوي او د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری با راتلونکي اونۍ نیویارک کې د شام پر سر د غونډې مشري کوي.
او اوس د خبرونو تفصیل.
د پاکستان قبایلی سیمه مومند ایجنسی کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا شوی شهدا کانفرنس ته د وینا په وخت د پښتونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر میا افتخار حسین ویلي د پښتنو په سیمه کې نه ختمیدونکې د مفادو جنگ روان دی. د غونډې په وخت د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک وویل چې د پښتنو په سیمه کې روان اړې ګړې د ختمېدو په هکله په سیمه کې ناامیدي خوره شوې ده. د وایس آف امریکا ډیو ریډیو سره په یو مرکه کې میا افتخار حسین ویلی چې د پښتنو په سیمه کې روانه جګړه د مذهب نه بلکې د مفاداتو جنگ دی. د دوی پوره مرکبه مونږ تاسو ته په دې خبري خبرونه کې وړاندې کوو خو د دوی لنډې شان خبرې اوس اورو.
هغه داعش کچې ته دلته امن رانه غوښته په دنیا کې هر هغه خلک ګوري چې برتی کی او ځان سره کی او هغه په دنیا کې چې ته دهشتګردي ده چې دا دهشتګردي نورم هوا عمومي لہذا دلته هغه اوس خلکو سره شمولیت کړی دی سی برتی کړی دی او د هغه د پاراغی لا لګیا دي نو که امن را نغونو دلته بدی دا برتیم کی او دا بدمنی به مرزی نو د القاعده به خلک مطلع وبخي چې د داعش ظلم شروع شي او مخکې ورځو کې ستاسو په میډیا باندې اٹیک شو په دین ټی وی باندې او هغه غی منلی چې داعش وی چې مونږ کړی
دی. پاکستان حکومت انکار کوي چې دلته د داعش وجود نشته.
داسې کار دی چې خدای پاک چلیدلې په خپلو قدرتونو پیژندې شي. داعش ټوله دنیا منی چې شته او دلته شته دا کار یو مصلحتي چې څوک وایي چې نشته دی دا مناسب خبره نه پکای چې حقیقت ومني او د دې لپاره لارې وګوري چې دا شی ختم کړو دې ته لارې ونیسي.
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو ده.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجمن نتنیاهو د امریکا د خارجه چارو سیکرټر جان کیری هغه خبرداري رد کړې چې ګنې د فلسطین انتظامیه ختمېدو سره د اسرائیل د امنیت لپاره مسلې پیدا کېدل شي. هغه له نتنیاهو کابینې ته خپل وینا کې ویلي چې اسرائیل به د دوه هیوادونو ریاست نه وي خو د امنیت ساتلو لپاره بلې خوا ته هم د امنیت خواهش پکار دی او د بدمرغه داسې نه ښکاري. ته زیاته کړه چې د فلسطین انتظامیه د اسرائیل په خلاف خلک راپاروي.
د برتانیې پولیسو ویلي دي چې لندن کې د ریل ګاډي په سټېشن کې د یو کس لخوا د چاکو د گزارونو د ترهګرۍ د عمل په توګه پلټنې کوي. د لندن په ختیځ کې لیټنسټون سټیشن باندې چې دغه پیښه د خالی پر ورځ رامنځته شوې ده یو کس په خلکو د چاکو د گزارو نړواندې پر لپسې چغې والی دي چې دا د شام دپاره دي. په دې حقله باندې نور تفصیلات زمونږ همکار شعیب زاده تاسو ته وړاندې کوي.
چارواکو ویلي د چاکو په گزارونو کې درې کسان جوړل شوی دي چې پکې د یو حالت ډېر ټپي خودل شوی دغه حمله کوونکي کس پړه نور تفصیل نه دی ورکړی شوی خو رپورټونه د برتانیې د چارواکو د خولې وایي چې برتانیې کې د ترهګرۍ سخت ګواښونه موجود دي روانه اونۍ د برتانیې پارلمان په شام کې د تونرو ډلې داعش پر ضد د فضايي عملیاتو منظوري هم ورکړې وه شام کې په روانو عملیاتو کې به برخه اخیستو د برتانیې اولس رای بدلې مخې ته راغلي هم د شام په اړه یو بل خبر دی چې د امریکا د خارجه چارو سیکرتر جان کیری ویلی د شام د سیاسي حل پاړه د خبرو اترو بل پړاو بعد روانې میاشتې په اخیره کې په نیویارک کېږي تیر ورځ په واشنگټن کې یو سړنیز اداره کې د وینا په مهال ښاغلي کیری زیاته کړې ده امریکا غواړي په شام کې د حکومت یا طاقت انتقال کې مرسته وکړي هغه زیاته کړې چې موږ یو داسې شام لیدل غواړو چې پکې خلک خپل مشر او راتلونکي فیصله په انتخاباتو کې په خپله مرضۍ وکړي او د دغه عمل سارنه د بیا ملګري ملتونه کوي
تاسو د امریکا غږ پښتو دیوا خبرونه اورئ
د افغانستان طالبانو مشر مولا اختر منصور په یو آډیو پیغام کې د خپل مرګ خبر دروغ ګرځولې ده خو سورز ایران دی د افغانستان حکومتي چارواکو ویلي وو مولا اختر منصور په پاکستان کې د طالب وسلوالو کمانډرانو خپل منځ جګړې په وخت د جبل کې دروست مړ دی د طالبانو لخوا مطبوعاتو ته په پښتو ژبه کې لیکلي شوي پیغام کې د طالبانو مشر مولا اختر منصور وایي چې هغه روغ رمټ دی او دغه خلاف د مرګ خبرونه یې بې ځایه دي هغه وایي په خپل ژوند کې کله هم د پاکستان بلوچستان صوبې کوچلاخ سیمې ته نه دی ورغلی بخنه غواړو سورز روان دي د افغانستان د لومړي مرستیال صدر عبدالرشید دوستم ویان سلطان فیزی ویلی وو چې د طالبانو کمانډرانو ترمنځ جګړه د نهې پر ورځ د پاکستان د جنوب لویدیز خار کوټ سره نږدې کوچلاخ کې شوې ده ځینې مطبوعاتو کې راغلي وو چې مولا منصور د طالبانو د یو بل مشر مولا عبدالله سرحدی سره د سلام مسلات لپاره هلته ورغلی وو د طالبانو لخوا ورکړی شوي آډیو پیغام 18 منټه دی مولا منصور وایي چې د هغه د مرګ خبر د کابل نه پورته شوی دی منصور وایي چې زموږ مقصد اصلا دا دی چې د قدرت په خاطر او یا د خپل امارت په خاطر د چا سره جنگ نه کوو مولا منصور وایي په دغه خبره دی دنیا او د کابل اداره او نور څوک د دوی ملګری دي سر خلاص کړي چې طالبان څه غواړي او د څه لپاره جنگيږي
د فرانس اولس د خپل مقامي مشرانو د انتخاب لپاره نن رای اچوي او تم سرګندول کیږي چې په ووټونو کې د اسلام نه یرا یا خوف لرونکو پارټي او ګټي
داعش د هغه چاودنې ذمواري قبوله کړې ده د کومې په نتیجه کې چې د شمالي یمن عدن ایالت گورنر او د هغه حفاظت کوونکي وجلی شوي دي دا چاودنه په داسې وخت شوي ده کله چې د گورنر غفار محمد سات قافله د هغه د دفتر په لوري روانه وه عدن د حوثي یاغیانو لوج یو مهم جنگي میدان پاتې شوی دی په خاص توګه کله چې حوثي یاغیانو په سرخار سنا قبضه وکړه او صدر عبدالربو منصور هادي سعودي عرب ته په ځغلولو مجبور کړو
وینزویلا کې مخالف ائتلاف په قومي سمله کې د اکثریت ترلاسه کولو تمه لري نن په هیواد کې د پارلمان لپاره ووټونه کیږي سرون کې وای دا ووټونه د پخوانی صدر اوګو شاویز او د غوره شوی صدر نیکولاس مدورو د سوشلیست اقتصادي تګلارې په حق له ریفرندم ثابتې دلی شي وینزویلا کې د دنیا د ټولو زیات تیل دي خو په نړۍ کې د تیلو بیره کمیدو له وجې د ګرانې سره مخ دی او د بنیادی شیانو قلت هم پیدا شوه
د نړیوالی تودوخې په اړه پیرس کې د یو سل پنځه نوي ملکونو چارواکو د معاهدي مسودې منظورې نه پس اوس اتفاق ترلاسه کولو ته نږدې شوي دي د ملکونو ترمنځ دغه معاهدې مقصد په ماحول کې بدلون او د زهریله ګیسونو اخراج کې کمی راوستل دي د امریکې پخوانی نائب صدر الګورې د پیرس غونډې په اړه ویلي دي چې د دې کانفرنس په اخره کې موږ ټولو ته په شریکه د دې خبرې جواب ورکول دي چې آو موږ به ځان بدلو
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل
او اوس قدمونو اوریدونکو تاسو ته موږ وړاندې کوو د لوبو په حق لباندې ځنې خبرونه او د دې تفصيلات تاسو لدرکې زموږ همکار وکیل خان
ډیر مننه قدرمن اوریدونکو لوبو خبرونو کې بوزو د امریکا فلوریدا ریاست چرته چې برا سره دا وخت دی د آشنا ریډیو وایس اف امریکا آشنا ریډیو خبريال او همکار متی الله بیت سے ملګری کیږي او متی الله بیت سے برابطه په دغه خار کې د یو اس اوپن کرکټ ټی 20 چې کال 2015 لسم کوم مقابله روان دي د هغه صورتحال وی متی الله بیت سے په خیر راغله وعلیکم السلام متی الله بیت صاحب ډیو ریډیو اوریدونکو ته که دغه ټورنمنټ کوم چې د امریکا په فلوریدا ریاست کې روان دی د غیر استحال وته وایي
من څنګه چې تاسو ویل چې د 2015 کال د شروع د 2009 هم نشو و چې د وم پړاو کیږي او هر کال د کال په دغه ورځ کې د یو اس اوپن ټورنمنت کیږي اساسي هدف په امریکا کې د کرکټ د لوبو هو د دولته د نړیوال لوبغاړو راوستل چې د امریکا او د نورو د نړۍ ترمنځ د کرکټ په اړه برابر شي نو څو کال پکې چې 28 ټیمونه د مختلفو امریکا د ریاستونو نو د نورو ملکونو پکې رجستر شو هغه فکر دا و چې موږ په دې سلو ورځو کې د زیارت اورته نه تر نن د اتوار ورځ پورې غلو به خلاصې کوار ورځ به وو اتلو به خو قسمت دا شو چې باران په مسلسل شروع شو او هغه شل ورځې لوبه ځینې هو نه شوې ځینې چوم شو هغه د شپږ ورځې کړې یا پنځه ورځې کړې پرون بیګه خو پرون باران دومره زیات شو چې یو لوبه هم ونه شو اوس د کمیټې غړي ناشتي او په دې سوچ کې چې نن لږ هوا ښه شوې ده نو څنګه کولای شي چې د غټو ټیمونو چې د ټاپ کم ټیمونو دی دا غین دوی یو کوارټر فائنل برابر کې سیمه فائنل برابر کې هغه د یسو ورنو مقصد یو نتیجې راوځي زه اوس چې تاسو ته خبرې کوم کمیټې نه ستو په غیبه نه غور کوي چې لوبي په کوم طریقه باندې نن خاتمه وشي څنګه چې مهمه خبره پکې ده چې اول دلته د افغانستان لوبغاړي د غړي پندل لوبغاړي د افغانستان دی دلته د کینډر سر په نوم یو ټیم دی دا غین خو نه لوبيږي نو نتیجه به مخام ته معلوميږي نو بیا به تاسو په جریان کې تاسو د لوب اخري حوال به
سمدا ډیر مننه متی الله بیت صاحب قدرمن اوردونکو دا د وایس اپ امریکا آشنا ریډیو خبريال متی الله بیت صاحب چې موږ ته د امریکا په فلوریدا ریاست کې د یو اس اوپن کرکټ ټی 20 چې کوم ټورنمنت دی دغه صورتحال لا کولو متی الله بیت صاحب را سره نن پښ په خیر پروګرام کې هم ملموي او دغه تفصيلات برا ته ټول دغه ټورنمنت را کوي خو تاسو ته بل خبر چې موږ کوم درکو هغه هم د کرکټ سره تړلې ده د هندستان او سویلي افریقا ترمنځ چې کوم سلورم ټیسټ میچ روان دی په دغه ټیسټ میچ کې نن سویلي افریقا په خپل دویم اننګ کوي او دغه دویم اننګ سلورم ورځ دغه لوبي نو سویلي افریقا تر اوسه پورې دوه اویا رنزونه جوړ کړی دي او دوه وکټې پرې وتی دي دا د سویلي افریقا رسته تفصيلات خود نن ورځې لوب او درول شوې ده او د دې نړوان دي چې کله هندستان په خپل لومبي اننګ کړو نو سویلي افریقا ته په لومبني اننګ کې د 374 د رنزونو هدف ورکړو دغه په جواب کې سویلي افریقا یو سل او یو رنزونه جوړ کړی دي او دا وخت خپل دویم اننګ کوي خو د دې سره سم د هندستان په خپل دویم اننګ کې 268 رنزونه جوړ کړی دي او راپورونه وايي دغه سویلي افریقا ته اوس هم 409 رنزونه پکار دي د وو وکټو سره چې دا ټیسټ میچ وګټي خو په دې میچ کې دا چې د هندستان په هندستان په هندستان کې روان دي نو په دې باندې داسې نیوه کې هم کیږي په کوم فیچونو باندې چې دغه مقابله دغه ټیسټ میچونه کیږي نو داسې نیوه کیږي چې دغه پیچونه د هندستان د لوبغاړو لپاره جوړ کړی شوی دي یعنی د هندستان چې کوم سپن بالران دي هغه یې په هغه باندې خلوب کولی شي د دې میچ چې کوم روستي نتیجه راځي هغه به تاسو ته راتلونکو خبرونو کې وړاندې کوو
نوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ټی وی ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه وقایع تاسو ته په دې خبری خبرونه کې یو شمېر رپورټونه مرکه هم وړاندې کوو اسلام آباد ته به تاسو بوزو چې د پاکستان د کورونو چارو وزیر نن مطبوعاتو سره خپل خبرو کې په کالیفورنیا کې شوې د ترهګرې پیښه غندلې ده په دغه ترهګرې په پیښه کې یو زنانه خزه تاشفین ملک د پاکستان د پنجاب صوبې لیا وسیدونکې وه په بهاودین زکریا یونیورسټی کې داخله هم اغستې وه او د دې تره میرن تره هغه د ډیو ریډیو په خبري خپرونه کې تاسو د هغوی خبرې هم اوریدلې وې چې هغه وې چې څوک هم بیا د سعودي عرب ته چې 15 کاله وړاندې د پلار سره تللې وه نو دوی زیات تندروه او سخت دریځه فکر خپل کړی وو پدې باندې به هم تاسو ته رپورټونه مرکه راتلونکي خبرونه کې او پدې خبرونه کې هم وړاندې کوو. خو نن به هم د کالیفورنیا او دغه شان د امریکا په یو شمېر علاقو کې چې کله د ترهګرې پیښې رامخته کیږي مطبوعات هم چې څه شریکوي کم دباو فشار رامخته شوی دی. پدې باندې به نن د امریکا صدر باراک اوباما وینا کوي نن د دیزه د شپې په وخت باندې. دا وخت د ډیور ریډیو زموږ همکار محمد اکرام موږ سره په سټوډیو کې ملګری شوی دی. د دوی سره به په دې باندې خبرې کوو. ډمبه ورته هرکلی وي اکرام صاحب، په خیر راغلی.
ډیره مننه ارباب صاحب.
ډیره مهرباني. ځکه چې دلته کې وکتل شي اکرام، د امریکا په مطبوعاتو باندې په انتظامیه باندې خاص نیوکې کیږي روانې دي. د امریکا انتظامیه چې دا وخت چونکه اسلاموفوبیک یو ټرم استعمالیږي، هغه هم د چې د لپاره څه قسمه پروګرامونه شروع کیږي، میډیا ته په جواب باندې بدې خبرې هم کوي. دلته میډیا څومره نیوکې دي یا کمې خبرې چې راپورته کړي دي، څه غوښتنې کوي؟
اول خو بده وایو چې د امریکای صدر براک اوباما پرون هم په ټلویزیون باندې په ریډیو باندې خپل هفتواره بنا کړې وه. په هغه کې هم ذکر کړو او ویلو چې د امریکایي ولس د حفاظت لپاره به هر ګام پورته کوي او د امریکایانو حفاظت د انتظامی اولنۍ ترجیح ده. نن ماخام د امریکای د وخت مطابق 8 بجې به صدر براک اوباما د وایټ هاوس اول دفتر نه نیخ په نیغه باندې قام ته دا وینا کوي، او په دې کې به د دغه پیښې په کالیفورنیا سین برناردینو کې چې کومه پیښه شوې ده چې ښځې او خاوند سید رضوان فاروق او د هغه میرمن تاشفین ملک 14 کسان وژلي دي، د هغې وروستو دا وخت د پلټنو حال څه دی هغه به هم وړاندې کوي، او د ترهګرۍ چې کومه خطره ده د هغې عمومي صورتحال باندې به هم خبرې اترې کوي او چې څنګه دیله شکست ورکي. دا دریم ځل دی چې صدر اوباما د اوول آفس نه نیخ په نیغه به قام ته دا وینا کوي. صدر براک اوباما او نورو صدرانو دغه ځای د خاص وختونو لپاره اکثر ساتلی وي چې پکې دوی ویناوې کوي. تیر ځل چې صدر براک اوباما د دغه ځای نه بنا کړې وه، نو دی په کال 2010 کې د عراق نه د جنګي ځواکونو د هغې د عملیاتو درولو په وخت کړې وه. نو دا وخت صدر براک اوباما او د امریکای صدر براک اوباما انتظامیه یقینا د دباو لاندې ده. ناقدین دا نیوکې کوي چې د براک اوباما چې کومه تګلاره ده د ترهګرۍ خلاف، دا هغه شان تیزه نه ده، اګریسیو نه ده، او ډیر ناقدین دا پښتنې کوي، په هغه باندې دا غږ هم کوي چې هغه لپاره دغه تګلار کې بدلون پکار دی، او ډیر فعال امریکای له د ترهګرو پر ضد هغه له یو فعال تګلار پکار ده چې اګریسیو وي او کوم ګامونه پورته کی.
بالکل محمد اکرام صاحب، تاسو وایئ چې څه اهمیت لري د اوول آفس نه د امریکا صدر وینا کوي، دغه به یقینا دلته کې مطبوعات هم او بیا په ټوله نړۍ کې به ورته په غوږ وي چې څه تفصیل به شریکوي. دویمه پوښتنه چې ذهن ته راځي او په مطبوعاتو کې هم مسلسل خبرې روانې دي، هغه د سین برناردینو د پیښې پر صورت حال باندې دي. دا وخت پلټنې کم ځای ته رسیدلې دي، ځکه چې اف بی آی وایي چې دا د ترهګرۍ پیخه کېدلې شي، دغه شواهد داسې ښیي.
یقینا اف بی آی چې کوم اوس پورې وای، نو هغې وای چې دا د چې کوم شواهد دي د دې سره هغه د ترهګرۍ اړخ ته اشاره کوي. خو تر اوسه پورې چې کومه تر ټولو د دې لپاره حیرانوونکې خبره ده، هغه داره چې تر اوسه پورې یو لینک یا د ترهګرو د ډلې او د دې دوو تنانو ترمنځ چې کوم لینک ته کوم رابطه ده هغه نشته دی. همدا حیرانوونکې خبره ده د امریکایي پلټنه کوونکو لپاره، ځکه چې څومره هم د امریکای سره کنونشنل طریقې دي، روایتي طریقې دي، هغوی وایر ټیپس یعنی په انټرنیټ باندې وي، په ټلیفون باندې وي، په موبایل باندې وي، په سوشل میډیا باندې وي، کله هم چې ترهګر یا مشکوک ترهګر خبرې کوي نو هغه نیول کیږي، او هم د هغې له وجې دی ته پلټنه کوونکي یا اف بی آی استخباراتي چارواکي رسیږي. خو دا د دوی لپاره اولنې داسې ځل دی چې کومې رابطې تر اوسه پورې نه دي پیدا شوي، او د دې وجې نه دوی ته لون وولفس هم ویل کیږي چې ګینې دوی ځان له دا کار کړی دی. او که موږ وګورو نو داعش تنربا ډلې په خپل خبرونه کې په انګریزي ژبه او عربی کې چې کوم دا کړی دی، د دې لپاره چې کوم لفظونه استعمال کړی دي نو هغه د سپورټرز یعنی د مرستیالانو لفظونه استعمال کړی دي. دا غینه تر اوسه پورې چې کوم خبرې مخې ته راځي نو تر اوسه پورې دا نخ کاری چې گینه هغې نیخ پنی غدوی تا هدایات ورکلی دی. نو داغه ټولې پلټنې روانی دی چې څنګه هغه ډاټس ملاو کی، هغه نقطې دی یو بل سره ملاو کی چې گینه دا نیخ پنی غد داعش د تنلارو سره ملاویږي. خو بیا هم که وکتل شي نو داسې ښکاري چې کوم څه شوي دي هغه د ترهګرۍ اړخ ته اشاره کوي، او د سید رضوان فاروق چې کومه ښځه وه د سعودي عربستان کې د دوی واده شوی، پلټنه کوونکي او سیلونکي همدا وایي چې د هغې په وجه باندې سید رضوان فاروق په خپله هم تندربه شوی، او د ده د کورنۍ چې کوم غړي دي هغه په خپله هم وایي چې د دې وړاندې دوی کومې نښې نه ولیدلې چې ګینې د تندربه سوچ لري.
بالکل، تاسو خبره وکړه د تاشفین ملک. څو شېبو کې اوریدونکو موږ سره اوسې د ډیور ریډیو خبریالان پیر ولایت شاه ارشد حسین هلته ورغلی وو. خو یو پوښتنه د اکرام صاحب تاسو نه پوښتنه کومه، بیا به ورځو پاکستان ته چې هلته کې څه قسمه بحث روان دی، خبرې څنګه دي دلته په میډیا کې په خاص توګه چې دغه وکتل شو چې د پاکستان دي مسلمانان دي څه سره د عمل را مخته شوی دی، او مسلمانانو په هغې باندې بیا څه ځواب وایي؟
مسلمانانو خو د اولنۍ ورځ نه د اولنۍ وخت نه د دې پیښې غندنه کړې ده. هغې وایي چې هغوی د امریکې برخه دي او د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنه کوي. خو په امریکایي میډیا باندې یقینا دې ته تر ټولو زیات ځای ورکړل شوی دی. ټوله ورځ که موږ وګورو په میډیا باندې هم دغه خبرونه دي چې دا څنګه ترهګر پیښه ده، په امریکا کې دومره خلک یې ووژل، او بیا د چې کوم رضوان فاروق د هغه چې کوم وکیلان دي نو هغې په میډیا باندې هم ډېرې سختې نیوکې کړي دي، او ویلي دي چې دوی د وخت نه مخکې کنکلوژن یعنی نتیجې ته رسیږي، او په هغې باندې د یو اړخ سره د یو اړخ
پیش کیږي
د هغې پورې هم پې لګولی دی. د امریکې نیویارک ټایمز په خپل یو مضمون کې نن لیکلی دي، د نیو امریکا فاونډیشن د هغې حواله ورکړې ده چې تر اوسه پورې د 11 سپتمبر وروسته چې کومې د ترهګرۍ پیښې شوي دي د امریکې په خاوره باندې 45 کسان په دې کې وژل شوي دي. خو بیا د دې موازنه د هغه ترهګر پیښو سره ورکړې ده چې په امریکا کې د سپین پوستو چې کوم سپریمیسیستان دي د هغوی لخوا شوي دي، نو په هغې کې 48 کسان وژل شوي دي. او بیا د دې حواله د کنونشنل مرجر سره ورکړې روایتي توګه باندې چې کوم خلک وژل کېږي هم په دومره موده کې 200,000 خلک امریکایان وژل شوي دي.
ډېره مننه محمد اکرم.
ډېره مننه.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د محمد اکرام نه تفصیل واره د څنګه چې تاسو ته موږ ویلو زموږ د ډیور ریډیو خبریالان پیر ولایت شاه او ارشد حسین دغه علاقې ته لیا ته ورغلی وو. د پنجاب دغه علاقه ده چې د تندرو پاکستان کې سیلونکي دغه وایي چې دغه ځای کې تندرو مدرسې دي او ډلې هم موجود دي. ړومبې به پیر ولایت شاه صاحب ته ورشو چې هغوی ته هرکلی وایي. په خیر راغله پیر صاحب. پیر صاحب تاسو موږ سره
یې؟
په خیر راغله جی.
هلو
زما آواز تاسو ته درسي؟
جی جی ارباب صاحب تاسو
ته. ډیره مهرباني پیر صاحب. موږ سره ارشد حسین هم دی، هغه هم دغه سفر کې دی. نو ارشد حسین صاحب تاسو ته هم هرکلی وای. په خیر راغلی.
ډیره مهرباني درانه اوسې ارباب صاحب.
ډیره مهرباني، خوشاله اوسې پیر صاحب. ډومبه او پیر صاحب ته پوښتنه وکړو. پیر صاحب تاسو لاړلې سم وولي دغه ځای کې لیا ته چتلې؟
دا چې کوم علاقې نه مونږ اوس واپس روان یو، دا لیا ډسټرکټ دی، او د دې یو تحصیل دی وړوکی کلی ورته تاسو وایه چې اوس د تحصیل درجه ورته ورکړل شوې ده. کروڑ لال ایسن د دې نوم دی، او دا غزه دی ارباب صاحب چې کوم د تاشفین ملک ابایي کور دی، د دې پلار بدلته کې اوسېده، او دا د دې ځای نه بیا داتلې وا سعودي عربستان ته او بیا چې کله واپس راغلې وا په کال 2008 کې نوم دلته پاتې شو و چې کله په ملتان بهاءالدین زکریا یونیورسيټي کې د فارمیسی تعلیم حاصلو. نن موږ دغه ځای ته ورغلو ارباب صاحب او دغه ځای د خلکو تاثرات هم راغونډول. تدې چې کوم په جنګلو والو دا چې کوم کلی دی چې دوی ته د ریکور باره کې څه پته ده چې د دې خلکو باره کې ارباب صاحب یو خو د دې ریکور موږ ولیدو او هغه کور به موږ کوشش کوو چې نن موږ خپل کتونکو ته هم هغه کور وښایو کوم چې د تاشفین ملک ابایي کور دی. هلته کې د دې چې کوم خلک دي هغوی سره مخاطب وکړو. خو ارباب صاحب ډېر زیات په هغه کلي کې موږ ته په دې باندې یو مسله را پېښه وه چې ډېرو خلکو چې دی پېژنده یم دا نو خوله نه را سپردله. خو چې د کومو کسانو سره زمونږ خبر وشوې نو هغوی موږ ته د دوی کور هم وښوه. دی وویل چې دی ومنله چې د دوی د پلار چې کوم دی د هغې مذهبي رجحانات چې هغه ډېر زیات وو. یو گاونډي سره موږ خبرې وکړې د دې د کور سره چې کوم یو دکان دی لګېدلې دکان دی دا نه ما پوښتنه وکړه چې دا کور چې دی د کله نه دا کور بند دی چې کوم دریا بای کور دی. نو هغه وویل چې دی چې به خلک اوسېدل خو د تیرو لس ورځو نه دې کور ته تاله پرته ده او هغه دا ومنله چې په دې کور کې خلک اوسېدل خو د تیرو لس ورځو نه اوس په دې کور کې څوک نه اوسي او چې څوک اوسېدل هغه ته نه تللي دي. نو دغلته کې چې کوم ماحول او په کرول لالیسن کې هغه دا چې د تاشفین ملک د پیښې د وجې چې دا کومه معامله رامنځته شوې ده نو د ډېر خلک باوجود د دې چې دا پیژني او د دې کورم پیژني ار څه ورته پته ده خو ډېر خلک چې دي نو هغوی د سویل نه ډډه کوله. خدای ومنله چې د دې د پلار مذهبي رجحانات ډېر زیات وو او
پیر صاحب دا راته ووایه چې دغه ځای کې به تاسو ځکه چې خبریالان یو ځای داسې خبر مرکز جوړ شي دلته امریکا کې چې کوم د رضوان فاروق کور و کوم ځای کې چې دا دواړه ښځو خاوند اوسېدو د خپلې شپږ کاله بچی سره شپږ کلنه بچی وه نو هغه کور هم تېره ورځ خبریالانو لپاره خلاص کړی شوی و خلک وکې وګرځېده. دغه کور چې دی نو تاسو څنګه ووایئ چې بند دی خبریالانو سره تاسو خبرې شوي دي چې آیا هغوی په دې سیزونو باندې خبر وو یا هغوی چې ورغلي دي؟ یو خو تاسو ووایئ چې لس ورځې مخکې بند شوی دی یعنی لس ورځې مخکې پورې دې کې خلک پاتې کېده دغه شان خبرې نوې خبرې مو واورېدې؟
ارباب صاحب زمونږ دلته مقامی صرف دو صحافیان مونږ را پیدا کړل شو ځکه ډېر وړوکی کلی دی. دلته کې ایون سپریس کلب هم نشته د اخباري نمایندګانو د ناستې ځای هم نشته. خو یو دوه نمایندګان مونږ سره مقامی میلاو شو. یو نماینده چې هغه ښه سینیئر کس و هغه سره مونږ ډېرې زیاتې خبرې وکړې خو هغه په کیمرا باندې څه ویلو نه او څه خبرې کولو نه په دې معامله کې ډډه وکړه. خو یو بل خبریال دې ته تیار شو مقامی خبریال او د هغه په مدد سره بیا مونږ دغه کور ته رسیدو. دغه کور مونږ وکتو هغه وویلو چې دا زما زاړه مالتیان وو مونږ به یو ځای اوسېدلو. مونږ هغه عمر کم خو هغه وویل چې ما د مشران نه د دوی باره کې اورېدلی دي. د کور چې کوم صورت حال ما ته اوس وویل چې خوا کې ورسره یو دکان وو او هغه دکاندار هغه ته دکان بند کړ. هغه نه ما دا تپوس وکړو چې په دې کور کې څوک اوسېدل ځکه چې ظاهره خبره ده چې د تیرو شلو دیرشو کال نه خو دا کورنۍ په سعودي عرب کې ده. نو هغه دا ومنله چې په دې کور کې به خلک اوسېدل خو چې ما دې نه تپوس وکړو چې دا څوک وو آیا عام کرایه دارانو وو که د تاشفین ملک کې څه رشته دارانو. نو هغه وویل چې ما دا نه پېژندل چې دا خلک څوک دي. خو دی وویل چې دې کې به اوسېدلو مهمه خبره دا ده چې د کالیفورنیا د پیښه کوم ورځو کې شوې ده نو هم دغه ورځو سره کوم
مخکې راستین
دي هغه وویل چې دا کور تیرو لس ورځو نه اوس بند
پیر
صاحب حالت هم چې موږ وکتو نو پته لګېده چې دا د ډېرې مودې نه بند نه دی پروت دا د یو څو ورځو نه بند شوی دی. ارباب صاحب
صحیح شو. پیر صاحب که لنډ شان جواب مو راکړه ځکه تفصیلا به بیا په راتلونکو خپرونو کې هم ستاسو نه تپوسونه کوو. یونیورسيټي ته ورغلې؟
ارباب صاحب یونیورسيټي چونکه نن د اتوار ورځ ده همدې ته کې یونیورسيټي بند ده نو مونږ به ان شاء الله سبا له بچې دې مونږ به بهاءالدین زکریا یونیورسيټي ته ځو. اول ته کې به مونږ کوشش کوو چې د تاشفین ملک سره چې کوم دلته کې داغي استادانو کوم خلکو دا پیجنده داغي سره مونږ خبرو کوو. نن د اتوار ورځ یونیورسيټي بند ده
ډیره مننه پیر ولایشا صاحب تاسو نبراتون کې خبرونه کې نور معلومات هم اخلو. ګران اوریدونکو موږ سره د ډیور ریډیو خبريال ارشد حسین موجود دی، خو یو وار بیا تاسو پام راګرځو چې د اوس وخت تازه مهم خبرونه سړي د خبرونو لنډیز وړاندې کو، نو د هغې نه پس په ارشد حسین سره خبري اترې کو چې دغه علاقه د اسلام آباد نه څومره لري ده، څومره پسمانده علاقه ده، خلک څنګه دي، او د غزه کې دا ویل کېږي چې د مدرسې هم زیات دي او وسلوالې ډلې خپل د دې مختلف تنظیمونه هم دغلته کې موجود دي، بازارونه هم شته. دغه ټولې پښتنې بددوینه کوو، خو موږ تاسو ته یو وار بیا د وروستي خبرونه وړاندې کوو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
گرانو قدمونو اوریدونکو یو ځلی بیا تاسو ته په ډیوا ریډیو کې هرکلی وایو، او تاسو پام راګرځو یو ځلی بیا د خبرونو سرټکو ته.
د امریکا صدر باراک اوباما بعد کالیفورنیا ترهګرۍ پیښې وروسته نن کام ته وینا کوي چې په هیواد دننه د ترهګرۍ دغه رنګ پیښو مخنیوي لپاره څه تګلاره لري، او بل خوا د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان د پاکستانی زنانه تاشفین ملک د امریکایانو وژنه غندلې ده.
د پښتنو په خاوره ترهګرو د لاسه وجلی شوي عام خلکو امنیتي قواو او خبریالانو ته په یوه غونډه کې نن د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې شوې دي. د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین دغه غونډې ته ویلي دي د پښتنو وینه به بې ځایه نه ځي.
چې د جومات او د سکول خبره راشي نو په هغه کې به څوک نو ماشومان، استادان، منځګزاره، زلمي، بوډاګان، زنانه، لهذا موږ ټولو شهیدانو ته سلام پیش کوو.
د سور صلیب نړیواله اداره وایي چې شام کې هڅه کوي داعش تندرو وټلې ولکه لاندې د مشکل سره مخ خلکو ته کومک ورسوي، او د امریکا خارجه چارو وزیر جان کیری به راتلونکي نیویارک کې د شام په سر غونډې مشري کوي.
او اوس راګرځو تاسو پام د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان قبایلی سیمه مومند ایجنسی کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا شوی شهدا کانفرنس ته د وینا په وخت د پښتونخوا د اطلاعاتو پخوانی وزیر میا افتخار حسین اول د پښتنو سیمه کې نه ختمیدونکي د مفادو جنگ روان دی. د غونډې په وخت د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک اول چې د پښتنو په سیمه کې روان اړې ګړې د ختمېدو په حق له په سیمه کې ناامیدي خوره شوې ده.
د سور صلیب مرستندویا ادارې ویلي دي غواړي چې خود ساخته دولت اسلامي سره اړیکې جوړې کړي چې په شام او عراق کې د دوی په ولکه کې پراته 10 میلیونه کسانو ته امداد ورسول شي.
د اسرائیل وزیر اعظم بنجمن نتنیاهو د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری هغه خبرداري رد کړې چې ګنې د فلسطین انتظامیه د ختمې دو سره د اسرائیل د امنیت لپاره مسلې پیدا کېدل شي. هغه نتنیاهو کابینت خپل وینا کې ویلي چې اسرائیل به د دوه هیوادونو ریاست نه وي، خو د امنیت ساتلو لپاره بلې خواته هم د امنیت خواهش پکار دی، او د بده مرغه داسې نخ کاری د زیاته کړه چې د فلسطین انتظامیه د اسرائیل په خلاف خلک راپاروي.
د افغانستان طالبانو مشر ملا اختر منصور په یو آډیو پیغام کې د خپل مرګ خبر دروغ ګرځولې ده. سورج روانده د افغانستان حکومتي چارواکو ویلي وو ملا اختر منصور په پاکستان کې د طالب وسلوالو کمانډرانو خپل منځ جګړې په وخت د جوبل کېدل وروسته مړ دی. د طالبانو لخوا مطبوعاتو ته په پښتو ژبه کې لیږلي شوي پیغام کې د طالبانو مشر ملا اختر منصور وایي چې هغه روغ رمټ دی او د هغه خلاف د مرګ خبرونه بې ځایه دي. هغه وایي په خپل ژوند کې کله هم د پاکستان بلوچستان صوبې کوچلاخ سیمې ته نه دی ورغلی. سورج وړاندې د افغانستان د لومړي مرستیال صدر عبدالرشید دوستم ویان سلطان فیضی ویلي وو چې د طالبانو کمانډرانو ترمنځ جګړه د نهې پر ورځ د پاکستان د جنوب لویدیز خار کوټه سره نږدې کوچلاخ کې شوې ده. ځینې مطبوعاتو کې راغلي وو چې ملا منصور د طالبانو یو د یو بل مشر ملا عبدالله سرحدي سره د سلام وصلات لپاره هلته ورغلی.
د فرانس اولس د خپل مقامی مشرانو د انتخاب لپاره نن رای اچوي، او تمه څرګندول کیږي چې په دې بوټونو کې د اسلام نه یره یا خوف لرونکي پارټي وګټي.
داعش د هغه چاودنې ذمواري قبوله کړې ده د کومې په نتیجه کې چې د شمالي یمن عدن صوبې گورنر او د هغه حفاظت کوونکي وجلی شوي. دا چاودنه په داسې وخت شوې وه کله چې د گورنر غفار محمد سعد قافله د هغه د دفتر په لورې روانه وه. عدن د حوثي یاغیانو له وجې یو مهم جنګي میدان پاتې شوی دی، په خاص توګه کله چې حوثي یاغیانو په سر خارسنه قبضه وکړه او صدر عبدالربو منصور هادی یې سعودي عرب ته په ځغلولو مجبور کړو.
وینزویلا کې مخالفه ائتلاف په قومي اسمبلی کې د اکثریت ترلاسه کولو تمه لري. نن په هیواد کې د پارلمان لپاره بوټونه اچول کیږي. څېړونکي وایي دا بوټونه د پخواني صدر اوګو شاویز او د غوره شوي صدر نیکولس مادورو د سوشلیست اقتصادي تګلارې په حقله ریفرنډم ثابتېدلی شي. وینزویلا کې د دنیا د ټولو زیات تیل ذخیره دي، خو په نړۍ کې د تیلو بیې راټیټېدو له وجې د ګرانې سره مخ دی او د بنیادي شیانو قلت هم پیدا شوی.
د نړیوالې تودوخې په اړه پیرس کې د 195 ملکونو چارواکو د معاهدې مسودې منظورۍ نه پس اوس اتفاق ترلاسه کولو ته نږدې شوي دي. د ملکونو ترمنځ دغه معاهدې مقصد په ماحول کې بدلون او د زهریله ګیسونو اخراج کې کمی راوستل دي. د امریکې پخوانی نائب صدر الګورې د پیرس غونډې په اړه ویلي دي چې د دې کانفرنس په اخره کې موږ ټولو ته په شریکه د دې خبرې جواب ورکول دي چې آو موږ بدلون غواړو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوږی څنګه چې تاسو خبرونو کې هم اوریدل، د امریکا صدر باراک اوباما با نن د وایټ هاوس اوول د اول آفیس کم چې د صدر دفتر دی د هغې نه قام ته وینا کوي. دا دریم ځل دی چې د امریکا صدر باراک اوباما به دغه وینا کوي، ځکه چې د دې دفتر نه وینا ډیره مهمه بلل کیږي. دا وینا په داسې وخت کې کیږي چې په امریکا کې په مطبوعاتو باندې هم بحث را روان شوی، بحث کیږي چې امریکا کې د ټوپک یا وسلو باندې پابندي وشي، د دې لپاره ځینې قانوني وشي، ځکه چې نیویارک ټایمز په ډومبي ځل باندې په شل کاله سلویخ کالو کې پړومبي ځل باندې پړومبي صفه باندې ایډیټوریل یا اداریه چاپ کړې وه او دغه په امریکا کې د وسلو په حق لیکل کړی وو، د کانګرس نه غوښتنې کړې وې. دغه ټول تفصیل به نن امریکا صدر باراک اوباما په خپل وینا کې کوي او خپل تګلاره به د امریکا ولس سره شریکوي. خو په پاکستان کې ځکه چې تاشفین ملک کم چې په کالیفورنیا کې په ډزو کې ککړ وه او هغه وژل شوی ده، دغه حمله کې دا د پاکستان د پاکستان سرخار اسلام آباد نه نږدې 200 کیلومتره لرې په د پنجاب لیا اوسیدونکي به. د ریور ریډیو خبریالان پیر ولایت شان تاسو وروستی تفصیل وره د ارشد حسین هم دغه تورغلی وو، د دوی سره نورې خبرې کوو. ارشد حسین صاحب په خیر راغلی. ډیره مهرباني ارشد حسین صاحب، ستاسو نه مخکې کم چې لا اوسه پورې مطبوعاتو کې دا نه راغلی، پیر صاحب یو ډیر طرف یو نوې خبر په ګوته که هغه وایي چې لس ورځې پورې وړاندې پورې په دغه کور کې څوک اوسېدل، خو لس ورځې پس چې دی دغه کور بند شوی دی. دغه ځای کې څوک اوسېدل دا خو به وروستو مطبوعات په پاکستان کې هم د چارواکو خبرې پوښتي، دا پوښتنې به کوي. خو تاسو دغه علاقې ته لاړې، سمو ولیدل جغرافیه په حق له دغه علاقې په حق له معلومات را سره شریک کړئ.
جی څنګه چې تاسو ته پته ده چې دا علاقه کې دا نو د پایتخت اسلام آباد نه تقریبا دا کومه چې د لیا علاقه ده یا د دې چې کوم پلارګنې کلی دی کرول لال ایسن، نو دا تقریبا څخوش هوا 300 کیلومتره د سویل اړخته پروت دی، او بیا چې کوم د لیا علاقه ده نو دا د ملتان ښار نه خوشا 200 کیلومتره جنوب اړخته پروت دی. په دې علاقه چې کوم بنیادی لاره تللې ده لیا طرف ته او خاص کر کرول لال ایسن طرف ته چې کوم ده دغه تاشپین گن لکھے گی بل لکھے گی، نو دا مین روڈ چکم دے غٹ سڑک دے نو دیتا دا دمیاوالی روڈ دے ددی سڑک ددی جغرافیا دا سے دا چی دمیاوالی ددی نفس ڈیرا ڈی آئی خان راضی ڈی آئی خان نفس بیا میاوالی راضی او بیا تاسو پچ سنگ علم دے نو ذرا بیا اخوا دا خیبر پختونخوا دا قبائلی سیمو دا علاقوں سر ہم دا علاقہ تڑے لکھے گی من چنن کمرا تو من پستر گستو لی دل پدی سڑک پانی پدی لیا لارا باندے نو داسې ښکارېدله چې دا علاقه انتهایي وروستو پاتې علاقه ده، پسمانده علاقه ده. ها، ځای پر ځای پکې نیری ځمکې هم شته خو ورسره باراني ځمکې هم دي. د خلکو زیاتره روزګار زمینداری کول دي، غربت دی او یا دوکانداری کول دي. په دې سړک باندې چې موږ را روانو تر دا کرول لال انسان پورې، نو ځای پر ځای په نظر باندې جوماتونه او مدرسې راتلې. دا مدرسې چې دي نو د مختلف مکتبې فکر سره تعلق لرونکو مدرسې وي، چې په دې کې د متصوفینو یا د تصوف سره چې تعلق لري د هغوی مدرسې او جوماتونه هم وو. او ورسره ورسره چې کوم د وهابي نظریې فکر مدرسې دي نو هغه هم په نظر راتللې. او چې کله موږ دې علاقې ته راننوتلو، خاص کر کرول لال ایسن تا، نو دلته د خلکو کم چې شکلونه یا د خلکو چې کم لباس وو نو هغه هم د پنجاب د نورو خلکو نه سلک ډېر بدل وو. او زنانو ډېر پرده کړې وه، بورټې په سر کړې وې. او ورسره ورسره چې دی نو د سړو په مخونو زیاتره لوی لوی ګری هم په نظر راتلې. زه ارباب صاحب دلته تاسو دا یو خبره واضحه کمه چې دا سیمه د تیرو څو کلونو راهسې د فرقه ییز تشدد لپاره هم یو خپل نوم لري. او دلته چې کوم پرون د پنجاب په 12 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات شوي دي، نو دا هغه نه یو ضلعه هم دا لیا وا، دلته هم انتخابات شوي. او د دغه انتخاباتو یو شپه وړاندې دلته موږ مقامي صحافیانو وی چې یو شیا مشر چې د یو سیاسي ډلې ملاتړی هم وو، هغه د انتخاباتو یو شپه مخکې اشتل شوی دی. پولیس وایي چې را د دې وجنې یا د دې اشتلو هیڅ علت مخې ته نه دی راغلی. خو مقامي صحافیان وایي چې دلته وخت په وخت د تشدد پیښې چې کوم را مخې ته کیږي نو د هغې اکثره تړاو د فرقه ییز تشدد سره دی.
صحیح شو ارشد صاحب، تاسو خو پوره تفصیل سره دغه علاقه هم مخادله. تاسو وی چې ډی خان میاوالی او بیا میاوالی نه سره اخوالات شنو، بیا دغه علاقه راځي او دغه قبایلی علاقو سره هم دغه سیمه نږدې ده. مدرسو ذکر هم تاسو تفصیل سره وکړه، فرقه ییز جګړه هم دلته کې را مخته کیږي. خلکو تاسو لباس ذکر وکړه، بازارونه واړه واړه دوکانونه وړاندې پیر صاحب خبره کوله چې غټ بازارونه خو نو واړه واړه دوکانونه سنگه لکه د پنجاب یا د پښتونخوا سره کې دغه مقابله وکړي، نو هم دغه سیان خلک په دوکانونو کې ولاړ وي یا سنگه دغه باندې کلک شریک کړي.
بالکل، دا چې کوم دغه دی تحصیل کرول لال ایسن دی، نو دا په مجموعي په عمومي توګه دا یو ورکوټ تحصیل دی. او موږ هغه بازارونه مولیدل، هغه تنگ بازارونه چې کوم د دې تحصیل بازارونه دي. بیا چې کله موږ د تاشفین کور ته تللو نو هاغلته د بازارونو کوڅې لا نور هم تنگ شوې وې. زنانه په بازارونو کې خلکو سوداګانې کولې، څنګه چې د پاکستان د بازارونو عمومي ډول دی، نو ما هغه شانتي ډول دلته په نظر راته. او په بازارونو کې د خلکو رنگونه چې کوم وو نو هغه زه تاسو ته وایم چې د خیبر پختونخوا د خلکو نه لږ ډېر مختلف دا وو چې دا تورو، او د خیبر پختونخوا خلک چې یا د نورو سیمو خلک چې دین هغه غنمرنګ په نظر راځي. خو یو شی چې ارباب صاحب دلته په نظر راغی او موږ خپل دا هغه تجربه هم وکړله، نو د پنجاب د نورو برخو په نسبت د دې سیمې خلک زیات ملمدوس ښکارېدل. ځکه چې زمونږ دلته کوم د مقامي خلکو سره خبرې کېدلې یا د مقامي صحافیانو سره خبرې کېدلې، نو ډېر پکلکه او ډېر په ټینګه به موږ ته د چای او د ډوډۍ ست کوه. نو په مجموعي توګه د پنجاب د نورو سیمو په نسبت دا خلک ډېر ملمه دوست ښکارېدو.
صحیح شو، ډېر مننه ارشد حسین صاحب. تاسو سره به په راتلونکو خپرونو کې په تفصیل سره نورې پوښتنې هم کوو، خبرې به ستاسو نه نورې هم اورو. تاسو څه ولید، څه صورت حال دی؟ ډېره مهرباني، ستاسو خپل خیال ساتي.
مننه.
غواړی چې زمونږ خپرونې انټرنیټ د لارې واورئ نو زمونږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
آی سی آر سی یعنی د سور صلیب مرستندویا ادارې ډایریکټر وایس ډکارډ ای ایف پی خبری ادارې ته منلی دي چې دوی دې هڅه کې دي چې داعش سره اړیکې جوړې کړي. د دغه مقصد د دوی تر مخه د شام او عراق ولکه کې پراته لس میلیونه کسانو ته امداد رسول دي. دوی وایي چې د دې نړاندې بوکو حرام ډلې سره هم تعلقات جوړ کړي دي. نور تفصیلات تاسو له زموږ همکارا سمینا احسن درکوي.
د سور صلیب عالمی اداره آی سی آر سی وای د داعش یا دولت اسلامی سره په دې مقصد رابطه جوړول غواړي چې عراق او شام کې د داعش کنټرول لاندې اوسیدونکو لس میلیونه خلکو پورې امداد ورسول شي. د آی سی آر سی ډایریکټر فرانس خبری ادارې ایف پی ته په یو انټرویو کې ویلي، زما سوچ دا وای ټولو عالمی ادارو ته په دې ضرور فکر پکړ دی چې دوی به په دغه علاقو کې څنګه کار کوي. هغه وای تاسو دا نشئ کولای چې جنیوا نه راشي او دا تمه کوي چې وسلواله ډلې به تاسو ته د کار کولو اجازه درکړي. آی سی آر سی د نمخ کې د نایجیریا بوکو حرام ډلې سره هم خپل یو تعلق جوړ کړی وو چې د هغوی د کنټرول لاندې علاقو کې د خلکو سره مرستې وکړي. او مشرې دا وای دا هر څه هله کېدای شي چې کله تاسو په خالصتاً انساني بنیادونو کار وکړي او هیڅ قسمه سیاسي یا د بدلون ایجنډا هم نه وي. بلخواته د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری 13 ورځ ویلی وو د دسمبر په اخیره کې به په نیویارک کې د شام د مسلې حل راوستو په سر د خبرو اترو دریمه مرحله ای. د نمخ کې د خبرو دویمه او لاولنۍ مرحله په اکتوبر او نومبر کې د آسترییا په ویانا کې شوې وي. په هغه ملاقاتونو کې عالمی مشران په شام کې خانه جنگی ختمولو او د شپږو میاشتو دننه په ملک کې د ائتلافي عبوري حکومت جوړولو په لړ کې په نه نقطو اتفاق ته رسیدلی وو. د ائتلافي حکومت مقصد به دای چې د 13 میاشتو دننه په ملک کې عام انتخابات وکړي. دا خبره خغلی جان کیری 13 ورځ په واشنگتن کې سیډنیزي ادارې بروکینګز انسټیټیوشن کې د منځني ختیځ د پالیسۍ په حق لا کانفرنس ته کړی. جان کیری وای دا انتخابات به په داسې طریقه کیږي چې شامی خلک به خپل مشر په خپل ټاکی. د انتخاباتو سارنه به د اعلی عالمی معیار د لاندې ملګری ملتونه کوي او دا به مکمل شفافه او ازادي او پکې به بهر ملکونو کې اوسیدونکو شامی خلک هم رای اچولی شي. کیری دا هم ویلی وو په شام کې سیاسي مسلې هوارولو د لارې به د داعش پر ضد جګړه کې هم کامیابی ترلاسه کېدای شي. هم د شام، عراق او د داعش سره تړلی یو بل تازه رپورټ وایي چې نن د اتوار په ورځ ترکیه په دې خبره حیرانتیا ښکاره کړې چې ګینې دوی د داعش سره د تیلو په تجارت یا د داعش مرستې پر شا لاس لري. ترک خارجه وزارت ویاند تانجو بلجیک په یو بیان کې ویلي د تهران لخوا په دې تورونو کې هیڅ قسمه سنجیدګي نخکاری. په ترکی دغه تورونه د ایران لخوا لګول شوی وو. ترک صدر رجب طیب اردغان د زیارت په ورځ ویلی وو هغه خپل ایرانی هم منصب حسن روحانی ته په ټلیفون خبرو کې خبرداري ورکړی وو چې هغه او خاندان د آی اس جهادیانو سره د تیلو په تجارت کې اخته دي او دا هم چې کدا کار هم دغه شان جاری وو نو ګران به ورته پریوزي. ترک خارجه وزارت د دغه ټلیفوني خبرو تصدیق کړي. اردغان ته په جواب کې ایرانی خارجه وزارت د جمعې په ورځ په تعلقاتو کې د احترام او نرمي خودلو غږ کړي وو. بل طرف ته نن په اخبار رشیا ټوډي کې د ایران په حق لا خبر وای چې ایران د ترکیه او داعش ترمنځ د غیر قانوني تیلو د تجارت ثبوتونه هم لري. د ایران یو سرکاري چرواکی وای تیار دی چې انقره او عام خلکو ته دغه ثبوتونه ښکاره کړي. د ایران سرکاري میډیا ایرنا د سرکاري چارواکي محسن رضایی د خولې لیکي کچره ترک حکومت په ملک د تیلو د تجارت نه دی خبر نو موږ تیار یو چې دغه معلومات ورسره شریکو. رضایی زیاته کړي ایران تصویري او ویډیو ثبوتونه لري چې د داعش د تیلو ټرکونه په ترکی کې داخليږي او دغه ثبوتونه شریکولو ته هم تیار دی. د ایران د دې داوو امریکا هم تردید کړي او په دې مسله وسته ایران، ترکی، امریکا او روس ترمنځ تود بحث هم روان دی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
او نور رپورټونو تاسو ته پام راګرځو. په ممندو کې د ان پی مشرۍ کې د قبایلي سیمې شهیدانو ورځ مانځل شوې ده، او دا په اول ځل داسې شوې دي چې داسې قسمه یوه غونډه شوې ده چې پکې په ترهګرۍ کې د کم خلک چې په ترهګرۍ کې وجلی شوي دي د هغوی په حق لباندې خبرې اترې شوي دي. په دغه موقع باندې د این پی ځینې غړو خبرې اترې کړي دي چې پکې زمونږ د ډیوه ریډیو خبریال ارشد مومند میا افتخار حسین سره هم مرکه کړې ده او د هغه نه ځینې پوښتنې کړي دي. میا افتخار په دغه موقع باندې دا وویل چې یو خبر هغه دا وکړه چې داعش په سیمه کې شتون لري او ځینې خلک ورله کار هم کوي، بل هغه د کم خلک چې شهیدان شوي دي د هغوی په اړه باندې هم ځینې خبرې وکړلې. نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوو.
دا غونډه د عوامي نېشنل ګوند لخوا په مومند ایجنسۍ کې د ترهګرۍ ضد جګړه کې وجل شوي امنیتي ځواکونو، خبریالانو او عام وګړو په یاد کې راجوړه شوې. په دې غونډه کې د وجل شوو تنانو، کورنیو غړو، ځایي مشرانو او د عوامي نېشنل ګوند کارکوونکو او مشرانو شرکت وکړو. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر میابتیار حسین غونډې ته خپلې وینا په وخت وویل چې د پښتني خاورې هر عمر او هرې طبقې خلک ځپلي شوي او قربانۍ ورکړي.
د فوج کسان شهیدان شوي دي، دلته د اف سي د لیوي خاصدار دا شهیدان شوي دي، دلته سیاسی ګوندونو سره تړلي خلک شهیدان شوي دي، دلته صحافیان شهیدان شوي دي، او د چې د جماعت او د سکول خبره راشي نو پاره کې به څوک نو ماشومان، استادان، منځګزاره، زلمی، بوډاګان، زنانا څوک به داسې وي چې پاتې به وي چې هغه به شهیدان شوي نه. لہذا موږ ټول شهیدانو ته سلام پیش کوو.
په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې په تیره یو لسیزه کې په زرګونو خلک وجل شوي او د دوی په یاد کې په مومند ایجنسۍ کې د خپل نویت د اولنۍ غونډه وه. او دې غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک وویل چې ترهګرۍ دې سیمې ولس ته ډېر زیان اړولې.
په ټول عمر د داسې جنګونو ښکار یو چې په هغې کې د ګډې امید په نظر نه راځي، په هغې کې هر طرف ته تاوان تاوان په نظر راځي، او که دا د تدبیر خبر ای، دا د غلط انساني تدبیر خبر ای، نو هم زمونږ استاد ټول پښتنو له سوچ او فکر جرګه مشوره پکار ده چې دا څنګه انساني تدبیر دی چې پاغې کړو د پښتنو د ګټې، پاغې کړو د وطن د فائدې آثار په نظر نه راځي. نو دا دواړه خبرې زمونږ استاد ټول لپاره د جرګې.
په دې غونډه کې د وجل شوو تنانو بچو مفت تعلیم او اغیزمن شوو کورنیو ته مالی مرستې ورکولو قرارداد هم منظور شو، او ویل چې په راتلونکي کې به هم د خاورې لپاره قربانۍ ورکوونکو په یاد کې وخت په وخت دغه غونډې را جوړوي. د همکار شمالي سره ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټی وی، مومند ایجنسی.
د افغانستان طالبانو مشر ملا اختر منصور په یو آډیو پیغام کې د خپل مرګ خبر دروغ ګرځولی دی. دا آډیو پیغام طالبانو په داسې حال خور کړی دی کله چې په میډیا کې د ملا اختر منصور د مرګ په اړه د شکونو اظهار شروع شوی. دغه آډیو پیغام چې 18 منټه دی، دې کې ملا منصور وایي چې طالبان یو خلک دی او د هغوی اصلي موقف شریعت دی. ډیوه ریډیو خبریال اسلام الدین ساجد په دغه آډیو پیغام یو تفصیلي رپورټ وړاندې کوي، او ځینې څېړنې د طالبانو او د ملا اختر منصور د بیان په حق لباندې د ریټایرډ بریګیډیر سعد نه ترلاسه کړی دی. تفصیلي تاسو ته وړاندې کوو.
د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور لخوا د هغه خپل غږ کې خپور شوی آډیو پیغام کې هغه د افغان حکومتي چارواکو هغه راپورونه رد کړي دي کوم کې چې دا ویل شوی و چې ملا اختر منصور د پاکستان بلوچستان صوبه کې د طالبانو ترمنځ یو جګړه کې جوبل کې دوه نرسته وجل شوی دی. ملا اختر منصور نه یوازې په دغه راپورونو سخت غبرګون ښودلې دي او دغه یې د افغان حکومتي چارواکو پروپاګاندا بللې ده، بلکې د پاکستان په حسو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د ممکنه صلح خبرې اترو پیل کړي
کولو په اړه یې هم دا ویلی دی. طالبان به د چا په وینا افغان چارواکو سره تر هغه سولي خبرې اترې نه کوي تر څو چې د دوی شرطونه نوي منلی شوي. دغه شرطونو کې د طالبانو مشر لومبنی شرط په افغانستان کې شرعي قانون په ځای کول ښودلی دي. د پاکستان یو وتلی خبریال او د افغانستان په اړیکو پوهه څېړنکار طاهر خان وایي دا څه نوي خبره نه ده. دارنګي شرطونه طالبان مخکې نه وړاندې کوي چې مقصد یې خپل جنگیالي اعتماد کې ساتل دي.
کله چې د جولای په میاشت کې خبرې شوې مخامخ افغان حکومت سره طالبانو، نو هغه وخت هم دا اختر منصور په خپل باندې د طالبانو ځایناست یو یعنی کانوکام مشر او هغه کسان چې خبرو لره لېږلي وو هم درا لېږلي وو. نو ځینې بیانونه که مشران ورکوي نو دا یو سوچ وي چې هغې کې د دې څه نور اهداف وي، ځکه چې جنګ لا روان دی، جنګ ختم نه دی او کوم د دې چې هلته جنګیالي دي. داسې دي نه ورکول غواړي چې دا د سولې په اړه باندې ګرځي یو واضح خبره کوي، اسې نه چې هغه د دې په هغه دغه نظامي یا جنګي چې کوم د دې فعالیتونه دي یا سرګرمې دي په هغې باندې څه بد اثر نه وي په ذهن کې. دا خبره
څېړنکاران وایي که څه هم ملا اختر منصور خپل پیغام کې د طالبانو ترمنځ اختلافاتو خبرونه رد کړي دي، خو د ملا رسول محمد په مشرۍ کې د طالبانو دننه په ډاګه ډله جوړېدل او بیا څو ورځې وړاندې د دوی ترمنځ جګړه کې د ملا منصور دادالله وجنه دا خبره څرګندوي چې طالبان دوه ډلې شوي دي. دفاعي څېړنکار بریګیډیر ریټایر محمد سعد وایي افغانستان کې دننه ډلې ډېرې دي او هره ډله ځانته د بهر نه مرسته لري.
افغانستان کې چې کوم جنگ روان دی، منطقي ملکونو کې هم هغه شرپسندي کوي په دې علاقه کې او داسې ګروپونو پښتنه کیږي چې هغه هغه پاکستان هم پکې شامل دی. نو دا یو څو سیزونه دي چې دې کې دا جګړه دومره ځل ختمېدو والا نه ده.
راپورونو تر مخه افغانستان کې طالبانو سره سره داعش تندروه ډله هم خپل موجودګي لري او څېړنکار طاهر خان وایي طالبان هم داعش ځان لپاره یو لوی خطر محسوسوي.
اختر منصور په خپل شي کله دی امیر منتخب شوی نه هم، نو دې یو لیک چې یو خط یې استول د طالبانو مشر ابوبکر بغدادي ته، هغه کې د دې غواخنم کړي وا دمکیانې ور کړې وي او یعنی چې د ویني خبرې هم کړې وا، نو دغه بیانونه ته موږ وګورو نو طالبان په خپل داعش ځان لپاره یو خطر په مستقبل کې ګڼي.
د یادګرنې وړ دی چې افغانستان حکومتي چارواکي مدام په پاکستان دا تورونه لګوي چې دوی افغان طالبانو مرسته کوي، ولی پاکستان مدام دغه تورونه رد کړي دي. تیر میاشم د پاکستان په سلخکر جنرال راحل شریف د خپل امریکای سفر په محل دا ویلی وو چې پاکستان افغانستان کې امن غواړي او امریکای چارواکو ته دا باور ورکړی وو چې پاکستان د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بیا خبرو اترو پیل کولو کې خپل رول لوبولو ته تیار دی او هم دغه سفر نه وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو اترو لپاره هڅې پیل شوې وي. ولی سیډونکو وایي چې دغه هڅې د افغان چارواکو د ملا اختر منصور د وجنې خبر خپرولو په وجه بیا اغېزمن شوې دي. اسلام الدین ساجد، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، پېښور.
ګرانو اوریدونکو، ستاسو پام راګرځو د اسلام آباد سرخار د پاکستان سرخار اسلام آباد ته، چرته چې د ډیوه ریډیو خبریال رابعه پیر مونږ سره ملګری شوې ده. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان مطبوعاتو سره خبرې کړې دي. څه تفصیلات دي رابعه پیر؟ په خیر راغلې.
ډیره مننه ارباب صاحب،
ډیره مهرباني. څه معلومات دي مطبوعاتو سره څه شریک کړل چې تاشفین ملک په حق لای رسته څه بیان ودد وی؟
ارباب صاحب، د کورونو چار وزیر چودھری نثار سی څنګه نن د پریس کانفرنس سره وینا وکړه، نن د هغه تر ټولو اهم وینا دا و چې د تاشفین ملک چې د هغه د تعلق د ډیر غازی خان سره دی، خو د 25 کال وړاندې چې دی هغه سعودي عرب ته تللی ده، هلته واده سوی او د هغه ځای څخه امریکا ته تللی ده. دوی په دې موقع باندې د کالیفورنیا دغه پیښه چې د سختي سره غندلې ده، خدای هم ویلي دي چې کوم یو مسلمان یا یو پاکستانی د غلط حرکت څخه ټول مسلمانان پکار دي چې هغه تورن و نه ګرځول سي. شیو بل په خبره چې دا ریپورټونه مخې ته راتلو چې وزیر اعظم میا نواز شریف سره په لندن کې د امریکا صد سفارتخانه چارواکو لیدلې دي، نو دوی دا خبره رد کړه او وی ویل چې صد سې قسمه لیدنه نه ده سوي او دا ټول ریپورټونه چې دي هغه بے بنیاد دي او صد سې خبرې نه دي سوي. هم دغه رنګ دوی دا خبره هم کړې ده چې کم دغه شانتي شي چې د هغه لوجي پاکستان وګړي او مسلمانان چې دي هغه د سخت مشکلات ښکار وي او دا یوازې چې د مذهب بدنامول لپاره کیږي. او زبنن دا هم درته مچ د بهرنو چارو لاړه هم یو بیان جاری سوی دی او په دا کم د کالیفورنیا پیښه چې د دای په سختي سره غندلې ده او ویل دي چې کم هضم هم در دي چې دی هغه د امریکا د هغه خلکو سره دي کم چې په دغه پیښه کې یا وجل سوی دی بل سوی دی او ویل چې پاکستان خپل د دغه رنګ تندروي ښکار دی نو پاکستان چې دی هغه ټول هم در دي دغه رنګ شان خلکو سره دي چې کم په دغه پیښه کې وجل سوی دی یا په سرنګ وجل سوی دی جی
ډیره مننه رابیا پیر دغه تفصیل تاسو موږ سره شریک کړه
ډیره مننه په مخه مو شي
وایس اف امریکا دوه ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي
د ډیو رادیو خبرونه په میډیم ویوز 2.25
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي
د انټرنیټ پته ده www.dwradio.com
تاسو د امریکا غږ پښتو دیوا خبرونه اورئ